شمایون قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په امریکا کې دی او د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. تمه ده چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام لوبو ته د غرابي په ترڅ کې نن افغانستان خپل وروستۍ او مهمه لوبه له ایرلند سره وکړي. او په برتانیا کې پر یو پخانی روسي جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د دې هېواد او روسیې ترمنځ لاندرې سیاتي شوي. ستړي مشي دوستانو، یو اربیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لاس ور ورکړی. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوي والي ته د بلخ د ولایت د چارو د سوله ییز انتقال هرکلی کړی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نور مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې په وړاندې لاسونه یو کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لاس ور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر د درې ورځنۍ سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې پراخه کړې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو رپورټ کې اوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والي ته د بلخ د ولایت د چارو د سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اساق رهګذر ته د بلخ د والي په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویل د افغانستان د ډیموکراسۍ روغوالی د ادارو له لا زیاتې پیاوړتیا په سوله ییز ډول د شخړو له هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی دی. د امریکا سفیر د ځان او د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان حکومت او عطا محمد نور په دې ستایلی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته یې لومړیتوب ورکړی. د افغانستان، قزاقستان او کاسوو خزی د 2013 کال په لسو زړورو خزو کې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه خزو ته چې د مشرتابه، زړورتیا او نورو په ځانګړي ډول د خزو لپاره یې قربانۍ ته لیوالتیا ښولې وي د نړۍ د زړورې خزی مډال ورکوي. نن به د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن د نړۍ زړورو ښځو ته د مډال ورکولو د مراسمو کوربه وي. په دې مناسبت غونډې ته به د امریکا لومړۍ میرمن مالینیا ټرمپ هم وینا وکړي. افغان میرمن رویا سادات چې د بشري حقونو مدافع او د ټلویزیون او سینما له لارې د افغان ښځو ملاتړ کوي، یوه له لسو غوره ښځو څخه ده چې دې جایزې ته کاندیده شوې ده. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ چارو مرکز پرانیستل شو. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د ریپورت له مخې دا مرکز د کندهار د یوې میرمنې لیلا افاق له لوري جوړ شوی. پرون د دې مرکز په پرانیستونکو مراسمو کې د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وویل چې دا مرکز به د ښځو د لاسي صنایعو له بازار موندنې سره مرسته وکړي. د دا هم ویل چې تر دې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ښځو د سوداګرۍ خونه پرانیستل شوه. میرمن لیلا افاق ویل د کندهار د ښځو د سوداګرۍ مرکز به چې اوس 14 تنه پکې کار کوي، په مجموع کې 50 ښځو ته د کار فرصت برابر کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخ کیږي. دا مسابقه چې نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي، د دواړو لپاره ډیره مهمه ده. که دا مسابقه چې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي، هر ټیم وګټله نړیوال جام ته اوسي. تر دې وړاندې ویست انډیز د 2 امتیازونو په لرلو نړیوال جام ته وتلې. پرون متحده عربي اماراتو زیمبابوې ته په درې منډو ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو دی بری نړیوال جام ته د افغانستان د وتلو هیله ژوندې کړه، خو نننۍ مسابقه به څرګنده کړي چې افغانستان که ایرلند نړیوال جام ته لار مومي. د برتانیا صدر اعظم تھریزا می وای د اروپایی اتحادیه نور مشانو ته بووی چې باید د روسیې د ګواخ پر ضد چې پوله نه پیژنې لاسونه یې وکړي. برمن می پرون بروکسل ته له رسیدو وروسته همدا راز وویل، د انګلستان د سالسبوري په جنوبي ښار کې د پخواني روسي جاسوس مسمومیت د اروپا پر ضد د روسیې د یرغل د نقشې یوه برخه ده. د امریکا متحده ایالاتونو یوه سختریزه اوس پاکستاني ډله چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامله کړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د کتیبه الامام بخاري یا د امام بخاري کنډک په نوم ډله یې د نړیوالو ترورستانو په ځانګړي لیست کې ثبت کړې. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې کار هدف دا دی چې د تروریستي حملو او پلانونو د جوړولو لپاره د امام بخاري کنډک د سختریزې ډلې سرچینې وچشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې امام بخاري کنډک په سوریه کې تر ټولو ستر جنګیدونکي ازبکستاني ځواک دی. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورني لګښتونه زیات کړي او حکومت به د روانې اونۍ په پای کې له پرچاوي دوره وګرځي. دا 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو تایید کړې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی او د دې هیواد له جګپولو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د ملي امنیت د شورا ویان قدر شاه ازادي رادیو ته وویل،
د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر تېرې ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو
د خغلی اتمر د سفر د جزئیاتو په اړه په ریپورت سربیره به واوري چې تمه ده په نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو مهمه سیالۍ کې له ایرلند سره برخه واخلي. که چیرې افغان ټیم دا لوبه وګټي نو نړیوال جام ته، یعنی د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام لوبه ته به لار پیدا کړي. په نورو رپورټونو کې مو له دې خبره و چې د مشرانو جرګې اداري هیات او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د احتمالي سفر په اړه وایي چې دا سفر که په ښه نیت ترسره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بهتره کولای شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په برتانیه کې پر یو پخواني جاسوس د زهرجنو موادو له حملې وروسته د برتانیې او روسیې ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په اړه جزئیات درته وړاندې کوو. که تر پایه راسره وي، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم در اورو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته تللی او دغه هیواد له جګپولو چارواکو سره خبرې کوي. د پرون په یو غونډه کې په واشنگټن کې ویل چې د طالبانو لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې نه کمزوري کېږي. ښاغلی اتمر په عین حال کې ویل چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه دوام وکړي. عصمت ساروانی تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی یې زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنګ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نه شي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تیرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي، کېدای شي پرې غور وشي. شغلی غنی همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورټونو له صادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالېدو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگټن د سولې په انستیتوت کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي رډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د انتخاباتو پر وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. جان باس لازادي رډیو سره په مرکه کې ویل هغه مرستو امکاناتو ته په کتو چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره کړي ډاډه ده چې انتخابات به په ټاکلي موده کې ترسره شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جان باس له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هغه مرستې او امکانات چې افغان حکومت ته برابر شوي باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو او د جمهور ریاست انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي، ځکه هغه مرستې چې موږ له افغان حکومت سره کوو ډاډه یو چې په خپل وخت انتخابات ترسره کیدلای شي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو نه د ملاتړ ډله چې د امریکا په ګډون یو شمیر هیوادونه غړیتوب لري په خپل یوې ګډې اعلامې کې په افغانستان کې په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو ټینګار کړی. د دغه ډلې غړو دغه شان ویلي چې د انتخاباتو په سیستم کې د هر ډول بدلون له امله کېدای شي دغه چاره په 2013 کال کې ترسره نشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د روان کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه، خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسون مرستیال وویل چې ښایي د انتخاباتو نیټه وځنډیږي، خو ولسی جرګې په وړاندې غبرګون وښود. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نیټې بیا بدلول دوی ته د منلو نه دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي. د بودیجې نشتون، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمېر نور موارد په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو عمده لاملونه ښودل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد په دې اړه د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی، خو ښایي په دغو انتخاباتو کې دوه میاشتې ځنډ راشي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې راتلونکي کال کې کیږي، فقط که چیرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلويږي، بلکې د دوا یا درې دونی مو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګی لرو.
خدای افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې کچېری په انتخاباتي سیستم کې بدلون راشي د نورو ستونزو ترڅنګ به دا چاره هم د انتخاباتو د ځنډیدو لامل وګرځي. ښاغلی رشید وایي که داسې وشول نو سیاسي کړکېچ به زیات شي چې ښه پیغام نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا چې پاکستاني لوري د افغان ولسمشر بلنه مني یا نه خپل کار دی خو اوس نړیوالو ته ثابته شوې چې ترهګري چیرته ده او څنګه باید له منځه یوړل شي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
لدې سره چې افغانستان د پاکستان صدر اعظم ته د سولې خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي، خو تر اوسه شاید خاقان عباسي کابل ته د تک پاړه د سفر او تاریخ پاړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو په ګټه دی. فضل هادي مسلم یار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د پاکستان صدر اعظم د ولسمشر غني دا وړاندیز مني کنه اختیار لري، خو اوس نړۍ ته دا ثابته شوې چې تروریزم چیرته دی او څنګه باید له منځه یوړل شي.
ولسمشر نه بلکې په دې کې تقریبا اجماع وه چې سیاسیونو هغه څوک چې مشورو لپاره غوښتل شي او مونږ نړیوال ټولنې ته ثابتوو چې مونږ په دې منطقه کې یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، په دې منطقه کې سوله غواړو، دنیا کې سوله غواړو، امن غواړو. دا نور پاکستان پورې اړه لري چې د ولسمشر دعوت ته
ښاغلی مسلم یار همداراز وایي چې که پاکستان دا چانس هم له لاسه ورکړ بیا هم نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان تر څنګ دي او له دې حالته د افغانستان د وتلو لپاره به هڅې او کوششونه وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یوه اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوا سره په ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. تېره ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په پاکستان کې له افغان سفیر سره په خبرو کې کڅ هم کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په لوړه کچه د دواړو هیوادونو په خو اړیکو ټینګار وکړ. نوموړي په دې لیدنه کې همدارس ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د تروریزم په وړاندې مبارزه په سیمه او افغانستان کې د سولې ټینګښت او د ټاپي پروژې د کارونو ترڅنګ اقتصادي همکارۍ ته د سفر د خبرو ایجنډا یاده کړې وه. له بلې خوا د سیاسي چارو کار په ودیر صافی په دې اړه چې ولې تر دې دمه د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د خپل سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي داسې وایي.
دی
وایي ښایي واک ونه لري چې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ملکي حکومت له افغانستان سره خبرې وکړي، ځکه چې که د ایس آی او د نظامي لوړ پوړو چارواکو اجازه ونه لري دوی نشي کولی دلته راشي او پریکړې وکړي. خو دا دلیل هم باید یو ډیپلوماټیک علت په حیث له افغان حکومت سره شریک کړي. ښاغلی صافی وایي دا چې تروریزم تل د پاکستان په خاوره کې پالل کیږي، نو د پاکستان له همکارۍ او لاغو هیواد سره د خبرو پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. دغه پوینه افغان حکومت باید په دې اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او وروستۍ نتیجه یې له نړیوالو سره شریکه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن افغانستان له ایرلند سره د کرکټ یوه مهمه لوبه کوي. تمه ده چې د 2009 کال د کرکټ نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په ترڅ کې نن افغانستان دا وروستۍ لوبه وکړي. دا لوبه بیا په زیمبابوې کې روانې دي. ویسټ انډیز نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده او یو بل ټیم به هم له ویسټ انډیز سره ملګری کیږي. سو راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې په یو ورځني نړیوال جام کې برخه واخلي. د نننۍ لوبې په اړه احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل فرید اوتک سره غږېدلې او په پیل کې نړیوال جام ته د افغان ټیم د وتلو د امکاناتو پوښتنه ترې کړې. ښاغلی هوتک په ځواب کې وویل
بله، هو ویسټ انډیز د لوبې په ګټلو سره وشوه کولی چې د نړیوال جام سروې ته لار پیدا کړي یا د نړیوال جام د غوراوي پړاو پایلوګو ته ووځي. نو درته ویلی شم چې افغانستان که د آیرلند پر وړاندې لوبه وګټي نو د افغانستان چانس پیدا کېږي چې نړیوال جام لار پیدا کړي.
که څه هم دا وار له مخه ده، خو څه اټکل کوي د افغانستان په ملي ټیم کې به ځینې لوبغاړي بدل را بدل شي او که نه هماغه لوبغاړي به پکې ولوبېږي چې په تېره لوبه کې؟
دا به د وخت نه وړاندې وي چې زه تاسو سره تاسو ته ووایم چې امکان دی ولې چې په لوبډله کې به تغییرات راشي او که رانه شي، ځکه چې دا دغه تغییراتو حق یا صلاحیت د لوبډلمشر او د روزونکو سره وي او د وخت وړاندې موږ نشي کولی چې په دې باندې معلومات ورکړو چې په لوبډله کې به تغییرات راځي او که نه راځي، ځکه دغه صلاحیت د لوبډلمشر او د روزونه سره وي.
لوبغاړي خو ټول سالم دي، داسې کوم خبر خو نه لري چې کوم لوبغاړي ناروغ شوی دی، خدای مکړه، یا څه ټپ ما پی اخیستی دی د پریکټس په وخت.
لوبغاړي باندې هو الحمدلله کومه خاصه ستونزه نشته، لوبغاړي ټول چمتو دي چې د افغانستان لپاره تللو دي. خو دا به وګورو چې کوم لوبغاړي کومه یولس کسیه لوبډله یولس کسیه لوبډله کې کوم لوبغاړي د دې جوګه دي چې یا روزونکي او یا هم
افغانستان بل آئرلینڈ نے لوب اوگٹی
بالکل لوگواڑی پورا چمتی دی او ہر لوگواڑے پدیہ سکے بچے دغه سیالی کې افغانستان ته بریا تر لاسه کړی چې ډیره مهمه سیالی ده لوبرا او هر لوگواڑے دغه ته نو دغه لوگواڑے د بریا لپاره راځي نو د افغان لوگواڑو هڅه به زیاته وي ان شاء الله.
دوستانو دا کرکټ بورډ در سنیو له مسول فرید هوتک سره مو دا نننې لوبې په اړه مرکه واوریده، تاسو مو غږ آزادې رادیو ناوړي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بلغاریا وای چې په روسي کلونو کې په دې هیواد کې په لزګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې. بلغاریا وای له افغانانو وروسته زیاتو سوریایي او عراقي وګړو د پناه غوښتنې لیکونه ورسپارلې. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
بلغاریا وای په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې تر ټولو زیات پناه افغانانو غوښتي ده. د هیواد وای د ایروستات د معلوماتو پر اساس په تیرو 15 کلونو کې 15,000 افغانانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده. له افغانانو وروسته زیاتو عراقیانو په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د بلغاریا دولتي رسنۍ د اروپایي اتحادیې د احصایو پر اساس وایي تیر کال په دې هیواد کې 955 عراقیانو او 940 سوریاوالو د پناه غوښتنې کړې دي. خو د سږ کال په لومړیو دوو میاشتو کې 240 تنو پناه غوښتي چې اکثره یې سوریاوال او عراقیان دي. د هغوی په منځ کې 150 سوریاوال، 15 عراقیان او 40 افغانان دي. د بلغاریا رسنۍ وایي چې سږ کال 80 تنو ته پناه ورکړل شوې. د اتنی وی نورو غشتن لیکونه رد شوی ندی، خو د 180 تنو غشتنی رد شوی دی. په 2018 میلادي کال په ټوله اروپایي اتحادیه کې نږدې 5.5 لک تنو د پناه غشتنه کړې و. خو په 2014 میلادي کال په اروپایي اتحادیه کې د پناه غشتونکو شمیر به ساری و. په دغه کال 1,200,000 تنو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو په ځانګړي ډول په جرمني کې د پناه غوښتنه وکړه. تیر کال د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې 2,200,000 سوریاوالو، 45,500 عراقیانو او 43,600 افغانانو د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 میلادي کال 2,220,000 تنو ته د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې پناه ورکړې شوه. 1,950,000 نورو ته موقتی پناه ورکړل شوی او د 35,000 نورو د پناه غوښتنې لیکونه رد شوی.
دوستان اوس بران شو دې ته چې لویدیزی او د نورې نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
د 1990 کال په لومړۍ ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو پام راړولی دی. په دې برید کې څه باندې 10 کسان ووژل شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغو ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جوماتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې 100 بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دغه ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبې ورځ برید غندلی دی. دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت دلی یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې ژورې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غني په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلی چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. د مقالې لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چېرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو رسیدو کې مرسته کولای شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابته کړي، هغه څه چې د واشنگتن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارس لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگتن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې له سره تیریږي.
سوله د افغانانو هغه هیله ده چې په 1996 هجري لمریز کال کې هم پوره نه شوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ګڼو هڅو سره سره لا هم سولې ته د رسیدو مزل اوږد دی. د سولې د ټینګښت لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول او طالبانو ته د افغان حکومت له قید او شرط پرته د سولې د طرحې وړاندیز د 1996 کال لویې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. حدیث پردیس په 1996 کال کې د سولې لپاره هلو ځلو ته کتنه کړي.
په 1996 ملمریز کال کې د افغان حکومت د سولې د ګڼو هڅو سربیره لا هم په افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده او سولې ته د رسیدو لار له خنډونو ډک ښکاري. په دغه کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون ګڼو حکومتي چارواکو، سیاسي څیرو، قومي مشرانو، میرمنو او عامو افغانانو پر طالبانو د سولې مقرر غږونه وکړل، خو طالبانو ویلي چې له افغان لوري سره خبرو ته نه کینی او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مذاکرې ته چمتو دي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره درې ډوله اجماع ته ضرورت و چې ترلاسه شوې ده. دغه شورا غړي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې له ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پرته په افغانستان کې سولې نه شي ټینګېدای. له ښاغلي مظفری مې وپوښتل چې په درې واړو برخو کې د اجماع رامنځته کېدو سره سره د سولې د ټینګښت پر وړاندې اصلي ستونزه څه ده؟
بزرگترین چالش فرارای پروسی صلح
د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی ننګونه ده چې لا هم وسلوال مخالفینو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی او یا هم چمتووالی نه دی ښودلی. او لکه څنګه چې پوهیږئ سوله له حقوقي پلوه یو قرارداد دی چې دوه اړخونه لري.
دوی حقوقي هم یک قرارداد است، یک پروتوکول است و یک قرارداد طرفین داره.
که هم په 1996 کال کې د افغان حکومت له لوري د سولې د ټینګښت هڅې روانې وي، خو د کال په وروستیو کې په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول او افغان حکومت په خپل ډول کې طالبانو ته د سولې لومړنۍ او بیمخینی وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري مطرح شو.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپېژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي. دوه د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبینی شوي قانوني پروسې لارې د اساسي قانون بیا کتنه وشي.
طالبانو ته د افغان حکومت په وړاندیز کې د نورو ګڼو مواردو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې که طالبان سولې ته حاضر شي د قانوني اصولو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې تعدیلات هم رامنځته کېدلی شي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د سولې په برخه کې له وروستیو پرمختګونو خوښ دي، خو د سولې ټینګښت ته چندان هیله من نه دي.
مونږ د رژیم پور د دې غوښتنې نه مونږ ډېره استقبال کوو او دې نه مونږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته سوله وکړي تر هغې مونږ وطن کې سوله آرامي راشي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی. باید طالبان راشي سلخ وکړي، نور آرامي شي، کشور کې آرامي شي، مونږ هم استقبال کوو که دې سوله وکړي، زموږ شهر او افغانستان آرامېږي.
په پاکستان کې د وسلوالو خوندي پټنځایونه له طالبانو سره د ځینو سیمه ییزو هیوادونو همکاري او د جګړې د ښکېلو خواوو دا فکر چې کولی شي ګواکې د جګړې له لارې په یو بل برلاسي شي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې لویې ننګونې بلل کیږي. طالبانو ته د افغان حکومت له لوري له قید او شرط پرته د سولې له وړاندیز سره هممهاله په جګړې هم ټینګار شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هود د میاشتې په 9 نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې طالبانو ته د سولې وړاندیز شوی، خو د دفاعي چارو په مدیریت کې یوه دقیقه غفلت هم د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم
دی وی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو اوسنۍ وضع جنگی ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یوه دقیقه تعلل یا ځنډ ونه شي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې که څوک په تاسو حمله کوي، باید دفاع وکړي. په قاطعانه او مصممانه توګه له خپل ځان څخه دفاع وکړي.
ما باید آمادگی های خود دوام داده
د سولې له وړاندیز سره په جګړې ټینګار ولې کیږي؟ او آیا که طالبان سوله وکړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګېدای شي؟ د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم دغه پوښتنه ځوابوي.
دوه خبرې ډېرې واضحه دي. په هر شکل چې وي، صلح افغانستان ته راځي، ولې د ثبات په اړه باندې شک لرم، ځکه صلح او ثبات دواړه سره فرق کوي. دویم اساسي مسله دا ده چې نړیوال سول نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ورانې اړیکې وي. دا اړیکې نړیوال سول غواړي چې جوړ شي. نو دوه خبرې باید موږ انتظار ورته وباسو. یو دا دی، صلح راځي، دویم دا چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه خرابېږي، بلکې د ختم کول.
د ښاغلي خادم په خبره، په افغانستان کې د سولې ټینګښت د کورنیو اړخونو سربیره سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري، خو په کور دننه د سولې د ټینګښت لپاره اجماع، ملي یووالی او ملي ګټو ته لومړیتوب کولی شي د سولې ټینګښت یقیني کړي. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت سولې وړاندیز ته نه هم د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ډاډ ورکوي چې 1999 لمریز کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي. ښاغلي خلیلی چې د هود میاشتې په 23 نیټه په ارګ کې جوړه شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل افغانان باید تیر هیر او د خیر راتلونکي لپاره د سړه له تله د یو بل په منلو سره د سولې د ټینګښت هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې په افغانستان کې روان جنگ ټولې چارې تر خپل اخیست لاندې راوستي، او تر هغې چې په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي، مشکله به وي چې افغانان د راتلونکي ته هیله من شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم په مکړې وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلي اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو له سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چارې نوی والی محمد اسحاق رهګذر ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخ کیږي. دا مسابقه چې د نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي، د دواړو ډلو لپاره ډیره مهمه ده. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو، او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي. دوستانو، مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی خبری رپورټ راخلو. په برتانیا کې پر یو پخانی روسی جاسوس زهرجنو موادو له حملې وروسته د دې هېواد او روسیې ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. پرون روسیې د نازی هټلر د وخت له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام په پرتله کېدو عکس العمل وښود. د موضوع تفصیل له عصمت څاروان اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویندوی وایي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له لوري د نازی جرمني د 1980 له اولمپیک لوبو سره په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پرتله د نه منلو ده. دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل دا یو مخ ناوړه څرګندونې دي. کدا د هر هیواد د بهرنیو چارو وزیر کړي وي، بې له شکه ځورونکي او د نه منلو دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جانسن د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد د پارلمان له غړو سره په دې خبره موافقه وکړه چې ویل یې پوتین به هڅه وکړي چې د فوټبال له دې تورنمنت څخه د روسیې د تصویر د شکولو لپاره کار واخلي، همغسې چې آدولف هیټلر د 1980 په اولمپیک کې کړی و. جانسن د پارلمان د غړو د څرګندونو په ځواب کې وویل فکر کوم له 1980 سره پرتله یقینا سمه ده. د بریتانیا په پارلمان کې دا خبرې هغه مهال وشوه چې د پخواني دوه اړخیز روسی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه بحث کېده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه تورونه تکرار کړل چې د روسیې حکومت د انګلستان په سالیسبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په حمله کې لاس درلود او د مسؤلیت له نظره د دې پیښې سلسله د روسیې د دولت تر ټولو جګپوړي چارواکي ته رسیږي. د خبرې لږ وروسته له دې وکړي چې روسیې یو وار بیا په دې قضیه کې لاس درلودل رد کړل او ویل چې برېټانیا یا د امریکا متحده ایالاتونه کېدای شي په سرګی سکریپال او د هغه پر لور په حمله کې دخیله وي. هغوی دواړه لا هم په روغتون کې د بیهوشۍ په حال کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د برېټانیا د بندرنیو چارو وزیر څرګندونی د نه منلو او زهرجنې وبللې او ویلې چې نوموړی په زړه کې روسیې ته کرکه او غوسه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومانو واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمون سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفیم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جمعه خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړئ.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استاد په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنې پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي، په هغې کې انټیبیوتیک دي چې موږ تاسو په دوامدار شکل مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي. او څلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسینونه ښي، په خوا کې د پولیو واکسین هم، چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او د دې په اجزا او موزان سره رسولې دي، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغه هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دي ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپل د یو شی په تمام نه باندې معلوماتونه لري، په غیبه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دی لدین معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دغه معلومات شته چې د دې څه شی وخت چې یو چاته په خپل په دې حق باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرام خبره کولای شي؟ د په خپل یو ناپوهتیا ده. بل خبره ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلف شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه، زوریدلی او کړیدلی پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. دي اوس ګوره کچیر ته دا حرام وي نو په دغه نور هیوادونو کې استعمالي ګل ته ولې حرام نه دي پاکستان زموږ سره پسند کې همسایه هیواد دی مسلمان دی نو هلته هم دا استعمالیږي
همداسې عربستان
کې استعمالیږي په ایران کې استعمالیږي قطر نظر دي چې نور دنیا کې کدا حرام وي نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده او ډیر ښه علما دي هلته ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي نو هغې به ډېره پخوا مخه نیولې وه غږ به پورته کړی و دغه تبلیغات چې کېږي د دې لپاره کېږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو وځپل شو مایوبه شو کمزوري شو او بالاخر د ژوند نه هېڅ نوه استفاده ونه کړو د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو
د تاسې په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هېڅ اساس نه لري دوی څه وکړي
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زموږ دیني عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي
اول باید خپله پوهه ولرو دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته هغه څوک چې زموږ اورېدونکي دي هغه څوک چې زموږ مقتدیان دي هغه څوک چې زموږ علاقمندان او شیقین دي زموږ خبرو ته غوږ نیسي باید هغې ته په صحیح شکل انتقال کړو دا د موږ دنده ده دا د عالم وظیفه ده زموږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او دس او روژه وښیو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و هغه وایي ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مګر دغې دپاره یې علاج پیدا کړی دی مرضونه پیدا کیږي علاجونه یې پیدا کیږي نو چې مرض شته ده نو علاج هم شته ده دغه طبابت نبوي طب چې موږ او تاسو ورته وایو نو علما مسؤول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسلام له خوا نه موږ ته را پاتې شوی دی په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی د ساتنې یو دین دی د صحت یو دین دی د نظافت یو دین دی د پاکۍ او د طهارت یو دین دی د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ سالم وجودونه ولرئ ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم سلیم عقل پوره عقل سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه د سیا ماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بلاخره هغه دوی مایوب سي دغه سي کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی
کچیر ته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي شران دی به تعزیر شي داسې خلک به تهدید شي اول به توصیه شي تربیه شي کنه کیږي د دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي دا د ابد لپاره بند کېدل شي ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي نو موږ مسولیت څه شي لرو یو څوک به موږ ته هر شي وایي یا موږ به ومنو موږ به هم الله پاک انسان ته عقل ورکړی دی شعور ورکړی هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده په هغې کې اخلاقي تربیه په هغې کې ایماني تربیه په هغې کې عملي تربیه په هغې کې فزیکي تربیه اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي ولې حرام دي ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي نو ځکه اسلام حرام کړي دي هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تر اوسه پورې شوې دي د هغې معنی هم دانه چې هغه انسان ته مضر تمامېږي بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو کله چې ما ته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده دا د هغه وظیفه ده او دا د هغه دنده ده په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي موږ ولې دا خبرې ته غوږ ونه نیسو د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ښه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي وخت چې موږ په د خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي هغه خلکو تاوان رسولی شي نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا به په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې د داسې کسانو خبر ته غوږ نیسي چې ورته وایي وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی دا خبر مانی مور و پلار دوی ته خپله تاسو څه وایي
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي بې اعتنا پاتې کیږي بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي فلج کیږي ګوډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي ایا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي ایا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ لحاظ او په مانوي لحاظ باندې د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی. نو هغه تر سوچ امیرالمومنین عمر جنو سره خبرې وکي، هغه ته سزا ووروي. نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کنه درم، غورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دی وکا
زوی ویلی،
زوی ورته ویلی، ورته ویلی چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلی چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زړه ور باندې وکي، او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلی چې ته زما د پلار پښتنه وکړه، د ما ته نوم څه شي خېده د په ما څه زده کړي کړي دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري. په ټولنه کې د تجربې له مخې کچیرته یو مور د خپل بچی په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي، او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله ور په لاس کې، کله نغري ته روان، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کی، ورته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بے تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کی؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهیږي، دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو، تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
خدای که بخیر چوک غږ اوري
دلته ډاکټر مسیح هغه دواخانه ای بیا د سترته ویل کې بل دواخانه ته مور ده دغه دواخانه ته ورسو.
د یو تن خبرې مو واوریدلې چې د ځینو ډاکټرانو د نقصې لیکلو نه شکایت کاوه. یو شمیر نور بیا وایي چې ډېرې درمل بې کیفیت دي. نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي ځینې ډاکټران داسې نقصې لیکي چې درمل یې پرته له خپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي. ورپسې د بې کیفیت دوا په اړه د خلکو ګیلې تاورو. د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده.
قدرمن اوتونکو په دې ورستیو کې یو شمېر کسان د ځینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بے کیفیت درملو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغي پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي. ډاکټر ته چې ورشي د بشمیره مایناتو سپارښتنه ورته کوي. کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر لخپلې دواخانه بل څوک نشیل وستای. له ډیر سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي. بیا درمل د دوی په وینا بے کیفیت وي. په فایل کې د کارتیناو د اوسیدونکو اجمل خبر یاورو نوموړی وای یو خپل په خاطر نه پیږي. بل ډاکټر انداس نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي لوستای.
خدای که بخیر څوک غاوري دلته ډاکټر مسیح هغه دواخانه ای بیا د سترته ویل کې بل دواخانه ته مورزه دغه دواخانه ته ورس اوري چار سره ته ویل کې مونږه واخلو جب کې واچو کاش کې مونږه خط زده وای چې ډیره ګندای مغه وای خدای سیده. نو کله تاریخ تیر د واره کې مونږه نه پیپیو.
اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري. دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي. داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوای ور باندې په سل خرڅ کړي.
خو معلومه ده چې پیسو د پر ادا کار کوي. یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي، اماغه دارو بل ځای واخله په بل قیمت یې درکوي. ډاکټران یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي. صحت ته تاوان رسي، اقتصاد ته تاوان رسي.
او بیا کلن حاجی سید عمر وایي چې میرمنې د زړه ناروغي لري، د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي. کله چې درمل اخلي دا چې بے کیفیت وي تاثیر نه کوي.
کومه دوايي کنه بے کیفیت له پاکستان یا له خارج چې راځي بے کیفیت دوا راځي، کنو خو معاینات صحیح هغه دوايي تاثیر نه لري. خدغه مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخي نه یلو ځابه ورته پیدا کوي. نو که قرضې کوي او که مریض به کور کې درته پروت وي.
شفري نسخه بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې هم وګړي سره مخ دي. اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي. اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوا یې پیدا نه کړه.
خپله دواخانه تجارتي جوړه کړې ده، لا یې ورور پکې ناستی، لا یې تربور پکې ناستی، لا یې انډیوال پکې ناستی. کاغه دوا نسخه چې دایره ته نوښته کی بل ځای نه پیدا کیږي. ما په خپل څو پیری دوا اخیسته چې غون خار ملټولې بل ځای نه پیدا کیږي. دا ما باندې پښل د پیټی رسمي خبره دا څو ورځې مخکیم یو مریض ته دوا واخسب، یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کیږي، بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کیدل. دسی دوښاري کلی د څو پینې په چاره وته ورنګ دا چلی کلی دي، اره وته وسم دا چلی کلی دي.
کله خدا سي هم کیږي چې زینو کسانو سره پیسې کمې وي، په یو وخت نشکوي چې هم د ډاکټر فیس ورکړي، هم ماینات وکړي او هم درمل واخلي. د کابل اوسیدونکو ملکه وایي چې د ماینات وروسته پیسې وسره خلاص شوي. ډاکټر ته یې له نږدې درملتون څخه دوا ونه شوي اخیستی. نوري خبرې لاغې څخه ورو
سو ځلې ستونزې پیدا کړې ده. پیسې مې هم نه و، د فشار مې جګه و، سر مې سرخېده. ډاکټر ته چې لاړه داسې یو نسخه لیدلې ده، ولې زه دومره نسیم پیګم چې دا چیرې. ما هغه لوستلې نسمه چې چی لیکلې ده، کوم دوا یې ده، بیرته څومره تاکسی مې بیا واخیسته. لاړم دغه ډاکټر ته، دوا مصرف اسواله. خو ډاکټر صاحب دی کوم لیکه چې دغه دوا یې ورکه. ته داسې لیکلې ده چې دواخانه ام نسی لستلې چې دا څنګه دوا ده. هغه وایي چې ډاکټر صاحب ته وایه سمې ولیکه چې زه کوم دوا ده، کوم کمپنی دوا ورکوم.
د پروان اوسیدونکی جمال خان بیا وایي که په بل ځای کې درمل پیدا هم کړي، کله چې بیرته ډاکټر ته د چک کولو لپاره وړي، ډاکټر یې درمل ردوي. نوموړی زیاتوي
سرګیلی د حال څو ځلې درته وایم، ویلې چې لاشه هغه دواخانې نه مغه راوړي، دوا بېرته به ماته راوړي، بېرته وړي اوسې ده. برعکس چې بیا بل درملتون تلم راوړي، ماته چې ولا دا خو د ترکۍ کمپنۍ نه، د هندي کمپنۍ ده، د پاکستاني کمپنۍ ده. مثلا نتیجه ښه نه ده، د فیصدي دا نه ده، د ډوز ده. دغه مقصد مشکل ته پېښوي. ګوره زه راغلم ډاکټر ته، که چېرته ماته ډاکټر وایي چې دا دوا چې راوړی ده کمپنۍ درسته کمپنۍ نه ده، ما سره ډېر تشویش ولي چې کدا زه وخورم یا دا به ماته ښه شي ښه به نه شي، که چېرته ماته بل تکلیف پیدا شي زه چې ولا دا دوا ماته تکلیف پیدا کړی دی.
دا یوازې هم خلک نه دي چې د یو شمېر ډاکترانو له شفري نسخو څخه شکایت کوي، بلکې په درملتون کې ناست کسان هم دا چې د دوا نوم نشي لوستای مریضانو ته درمل نشي ورکوي. په دې اکله د یو تن درمل خرڅونکي خبرې اورو.
نمنرالحق دی
تخپل څومره معلومات لري دوا پاکله کوم پنځای دی لوستي؟
ما خپل فارمسي ویل ده.
ځینې ډاکټران د سینې نقصان لیکي چې هغه پراته خپل دواخانې نه بل څوک نه سلوستلای. که تاسو خپل تجربه راته وایئ چې آیا د سینې نقصان سره مخ شوی دی ډاکټر صاحبانو؟
وو د افغانستان کې عموما هم دا مشکل دی، یعنی تجارت دی. هر ډاکټر هم دا کوشش کوي چې د سینې نقصان ولیکي چې تنه خپل دواخانه په پویسي بل څوک په پوینسي، حتی مریض له اطرافو ته چلاړ شي بیرته اطراف ناراضي هم غي دواخانې نه دواخلي اطرافو کې نه پیدا کیږي څوک په پیګنه.
په دې برخه کې زده کړې کړي، کله چې نقصان درته راځي کنه علت څه دی چې ته نه پوهېږې؟ خرابې لیکي، د کمپنۍ نوم لیکي، تجارتي نوم لیکي، څه رقم خبر ده؟
اکثریت تجارتي نومونه لیکي، هغه داسې شکل لیکي چې هیڅ یا اول حروف فهموم دي هغه نوم وي، یا اخیری حروف یا منځنۍ کې ده مغه وي.
سار تر مازیګر چې دلته ته په دواخانه کې خلکو ته دوا ورکې، څومره له دا ډول نقصان سره مخ کېږي چې هغه د لوستلو نه وي؟
زیات اکثریت څلور پنځه وي، مختلف فرزی بی.
کوشش دې نه کړی کوم وخت پوسی او که هیڅ امکان نه لري.
هیڅ امکان نه لري، ډیر سخت لیکلې بیا خط. دلته مونږ ته په خپل ډیر راغلې دي. افغانستان اقتصاد تاسو ته معلوم دی کوم وضعیت کې دي، خلک کار نسته او شی نسته، او اکثره داس ډاکټران دي چې نسخه ماته تجارتي وي، تکلیف کم وي او دوا 3000 4000 افغانۍ ورته لیکي.
دلته چې تاسو خپل دوا خانه لري، آی تاسو دوا خانه کوم مشخص ډاکټر لري چې سایبل چټونه لري؟
نه نه نه، من خپل دا غلطه دی. فرض کا د واچ دی اکثریت مریضان مونږ نه باندې نه اخلي، ځکه مریض د زړه کی ورته رسي ولادې قیمته خرڅوي. حتی چې بیرته مریض راغلی دی ډاکټر ورته چې دوا دې صحیح دی، مونږ دلته مریض ته داسې نه وایي چې ته دوا مشخص له مونږ نه واخله، نه ډاکټر ورته وایي. ډاکټر ورته ارزي کې چې اخلي مقصد دوا صحیح دوا وي. و اکثریت بیا داسې کمپنۍ دي، لوکل کمپنۍ دي، نو وینې هغه کمپنیو دوا بیا ډاکټران نه قبلوي. زموږ ډاکټران او ښې کمپنۍ چې وي قبلوي، بیا تاسو نقصان دې ښکاره کړمه.
په خبرونه کې خلکو له بې کیفیته دوانه هم شکایت کوه. موږ د یو داسې شرکت له مسول سره غږیدل یو چې درمل راوړي. هغه وایي خپل کله هم د پیسو لپاره د عام خلکو له ژوند سره لوبې نه دي کړي، خو داسې کسان پیژني چې د خپلې ګټې لپاره تاریخ تیری او بې کیفیته دوا راوړي.
زمان محمد مست مخبل فارمیسی ملوسه دا نرسنگ ملوسه دوړ علی د مخ په تجارانو یا بزنس مینانو کې دا مشکل ستا مثلا هغه ورته چې ماته دوا په پلان کې پیکینګ باندې جوړه کس قیمت دغه وی خو کیفیت به دا نه وی نو که یو مریض په یو نقصه جوړیږي پاسلې باندې د 15 نقصه ور داخله ځکه د خپل بزنس مخته ولی خو مریض نه ګوري چې مریض باندې څه تیر کیږي اور په دل کومه کړي او نه یې د کړي مثلا وزارت ستامه کې تاسو نه پر دی چې یو سور په مقابل کې تا ته تاسو افروف کوي تا ته ورکه در کوي تارج سر کوي خو ما د خپل لابراتوار نشه دي هغه پټو سرګ باندې ری خپل دولت باندې
تاسو خپل دوا برخي کار کوي تاسو په نظر دغه ستونزه سره عمل کیدلی سي
دا د بس سټانډر لابراتوار ولري سیدا او خو مسلکی خلک با وجدان د وطن ته صادقانه خدمت وکي هغه خلک باید موجوده کول شي او نو د خیانان نشي کولای
خپل څنګه په دې فکر سولې چې ته باید صادق اوسې او غلطه دوره نه وړې
ځکه دغه تربیه د کورنۍ ده او ما خپل علم کړل الله پاک زما 15 وخت لمونځ زار څه کوم زه باید څه کار وکم چې هغه ټولنې ته په مثبت نظر باندې وینم په منفي باندې
درنو دوستانو موږ د ډاکټرانو د شفري نسخو او د چې په زینو درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي موضوع د عامه روغتیا د وزارت د پلان او پالیسي لمبرستیال احمد جان نعیم سره په یو مرکه کې شریک کړه. په فایل کې مول نوموړي څخه پوښتلی چې ولې ځینې ډاکټران داسې نسخې لیکي چې د لوستلو نه وي.
د ډاکټرانو خط تم راکه خط نه ده په مجموع کې موږ د احساس کې چې دا یو مشکل ده تقریبا 15 کال مخکې چې د عامه روغتیا وزارت د نسخې په یو ستاندارد نسخه باندې بحثونه وکړل او هغه نسخې مو جوړ کړي د A4 کاغذ نیمه تخته د یوې نسخې لپاره تخصیص شوی ډیر خلاص حیاتي علائم د شان ټول باید په نسخه کې درشي نسخه باید ډیر په واضح ډول باندې د ولیکل شي چې هغه فارماسیستان او دواخانی په سنۍ سره ولولي
که څه هم تاسو ویلي چې څو کال وړاندې د وزارت لخوا ډاکټر صاحبان ته ویل شوی چې نسخه باید په واضح خط ولیکل شي مګر ام د ووس ام په کابل کې ام په ولایت کې دوی نه لیکي دا تاسو بررسی کړئ کنه
بله موږ په حدود 15 وشت ماینه خانی وي چې پاغي کې هم دا مشکل لیدل شوی ده او د دې په ارتباط باندې دوی ته توصیه ورکړ شوې دي او دا یو تعداد هم بسته شوې دي دا نه راده ومه چې هیڅ مشکل نشته شته
دی مشکل دا نه ده چې دوی خط خراب ده اصل خبر دا ده چې دوی خپل شخصي دواخانه لري هغه دوا په دې یو شکل لیکي چې اواز د خپل دواخانه کې سکنس یا قرباني پوسی اصل خبر دره ده
او موږ دې ته شفر وای شفري نسخه موږ پیدا کړلې او دغه په اساس مو یا لایحه جوړه کا د مقرره پرونه کې او په زمين کې د نسخو د پرم بیخي یا واضح راهنمود جوړ ک چیرته کوم تخلف وینو هغه باید تعدیب شي تعدیب یې د توصیه نه نیولې تر تړل و د ماینه خانی ده
په زینو دواخانو کې مثلا یو دوا د قیمت 200 په بلکې 400 په بلکې 400 تفاوت لري آیا دغه لپاره کوم بررسیسته کنه ولې فرق کوي یو کمپنۍ یو دوا
تولید پرستمول دا کومه کمپنۍ چې د تولیدوي شاید سلونه تجاوز وکړي قیمت فرق کوي اما دا یو پرستمول نور پاغي له اس باندې یا شاید د فعلان لپاره افغانستان کې داسې یو سیستم موجود نه وي مګر هم د تنظیمي اداره هغه په دې باندې کار شروع کړی چې ټول اقلام د دوايي چې افغانستان ته راځي هغه راجستر شي اول کوم لیبلونه د دواګانو چي دي هغه د موږ او تاسو پښتو فارسي ژبه باندې شي د هغه قیمت به ولیکل شي راتلونکي لپاره موږ ستراتیژي لرو
دا کار عملي کیږي
فکر کوم یو کال شاوخا کې به ان شاء الله شروع ورته وکی دوی تاسو چې د بارکود مسله د قیمت دوا به ولیکل شي
یو بل مسله چې ډیر خلک دوی شکایت کوي هغه دا ده چې هغه شرکتونه چې دوی دوا راوړي ډاکټر صاحبانو ته ځینې وعده ورکوي توفې سوغاتونه خارجي سفرونه سره وعده کوي چې دوی د هغه شرکت نه دوا واخلي خپل بې کیفیت دوا بیا هغه د چې موږ تاسو خلک هغه اخلي په ځای دي چې روغ سي نورې مشکل زیاتېږي
دوا پلورونکو کوم کسان چې دوا واردوي دوی کولی شي تبلیغ وکړي موږ په هغه کې کوم اعتراض نه لرو اما مشکل پدې کې ده چې بیا کله ډاکټر صاحبان چې عامه روغتیا وزارت کې کار کوي دا توفه او دا مسائل که اخلی موږ دې ته اجازه نه ورکو مسله د قاچاق د دوا مسله د بی کیفیت جهلی دواګانی د پټول دنیا کې یو مشکل ده بیا یو ملک لکه افغانستان چې سرحدونه اخلاص دي سرحدات بیا د موږ په کنټرول کې نه دي
د روغتیا په وزارت کې ځینې د کسان دي چې د ډیرو کم پیسو په بدل کې هغه د خلکو له حیات سره لوبي کوي مثلا کله چې هغه ادویات چکیږي لغه مقابل نفر نه د چا سي ادویات راوړي ده پیسې اخلي او دلته دا هم د سيتيري دغه موضوع سره تاسو څومره موافقی
ته څو چې د عامه روغتیا وزارت وسره سیګي د فساد سره مبارزه کوي په 2015 کال کې کله چې د وزیر صاحب نوای راغی دلته د مکتې ادارې نه چې کومه واقع پیدا کیږي هغه سرانولي ته معاوليږي قضایي او عدلي ادارو ته معاوليږي چې دغه څېړنه وکړي او هغه د څوک چې فساد کړی هغه خپل جزا باندې ورسي د همغه وخت نه تر اوسه زیاتره د اتیا او کیسونو مکو سرانولي ته معاول کړی دي کوم نفر چې هغه فساد کې اخیل دی مخته یا وخی یا مخ په خپل پیدا کو دغه تحمل نشته هغه به خپل جزا ویني خامخا فساد به وي پلان هم لرو تقریبا 115 سپارښتنه وی چې په هغه سپارښتنو باندې د روغتیا وزارت کار کړی زیاتره د 80% نه سپارښتنه ټول عملی شوی دي او باقی مانده باندې کار شروع شوی په مختلفو ستیجو تطبیق کړي چې د 25% نیولې تر 100% 15% باقی باندې اجرات تر سره شوی دي
قدرمنو دوستانو داوا د کور کلی خبرونه تربیه خې چاري
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15